ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. نن د ایتواریا یک شنبه ورځ 2013 کال دسمبر 28 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگتن ډی سی کې د سحر لس بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات باندې به تاسو خبرو خلاول سرټکی.
د پاکستان حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډه به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کم وي.
د دې نه کرایه د 1350 روپۍ ده. دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسی او د پېښور نه کراچۍ پورې 26 غنټې د دې ټایم دی او 26 غنټو کې به دا ان شاء الله رسی.
په بلوچستان کې د ډېرې مودې نه روانې وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند سر پرېوتې. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په شلو ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنت هم شروع دي په ډراوډ باندې یو دغه راغلي دي قدرتي آفت دي. ان شاء الله موږ خپل کوشش پوره کوو، خپل عوام سره د ولاړ ان شاء الله بخیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د تسونامي له امله لږتر لږه 222 کسان مړه او 300 تن زده نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
سټکی تاسو اوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې. دا مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو له ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید کړي. نوموړي ویلي حکومت په سلو ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولي دي. نوموړي دا هم ویلي چې حکومت پلان لري له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدل کړي.
په بلوچستان ایالت کې وچکالی یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. دا وخت ایالت اکثره ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وای چې متاثره ضلعو ته امداد مرحله وار روان شوی هم دی. د تیر شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په شلو ضلعو کې د 500 نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثره شوي. هغه دا هم زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوي دي. پاکستان کې د ماحولیات او ماهرین وای د موسمیاتي بدلون د لاسه په ټول پاکستان کې موسمونه ګډوډ دي. په ځمکه کې د اوبو کچه ډیره ښکته شوې او انسانانو سره سره په ځناورو او زراعت باندې هم د ډیر لوی اثر پرېوته. ماهرین دا هم وای 2015 کال پورې به په ټول ملک کې د سکلو د صفا اوبو انتهایی کمی پیدا شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاو یې د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لومړنۍ پایلې به په نږدې وخت کې اعلان شي. د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلو کې چې د ټاکلو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی زیات شمیر پکې نوي چیرې دي او د پخواني دورې د یو شمیر هغو وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه په جمهور رئیس محمد اشرف غنی توند نیوکه درلودې د ولسی جرګنې د ولسی جرګې د ټاکنو په ابتدایي نتایجو کې نه دی بریالي شوی. نور تفصيل اکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوی سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل
مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیره شپه مو نوښته د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې. او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دي او له همدې عمله یې زیات وخت ونیوه.
د دې په خاطر باندې چې دیموکراسي ژوندۍ پاتې شي، د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي درته خدمات ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسي جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي ډیر کم پکې د تېرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې هم دا نوې څېرې هم په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو رادیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برایش په د تسونامي له امله لږه 222 کسان مړه او 833 ژوبل سوي دي. د دوی په وینا 28 نور خلک بې درک دي. د هغه هیواد د افتونو د ملي ادارې ویاند سوټو پونو ګروهو ویلي چې نه خو ټول اغیزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایي مرکزونو د ټولو اغیزمنو په اړه راپورونه ورکړي دي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوال ادارې په یو بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمېر زیاتېدای هم سي. د افتونو د ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبله په دریو سیمو، جنوبي لامپانګ او د سماټرا په سي رانګ او پانی ګولانګ برخو کې رامنځته سوې. نوموړی وایي د تسونامي له امله په لسهاو کورونه، نه هوټلونه، تر 350 زیاتې کښتۍ او په لسهاو موټرانو ته زیان اوښتی دی. د افتونو اداره وایي د تسونامي علت په سمندر کې دننه د غرونو نړېدل دي.
د سومالیا سرخار مغدیشو کې خبرګو په میچاودنو کې لکته لګا دیا لس کسان وجل شوي او ولس نور جوبل شوي دي. په وجل شو او جوبلو کې اکثریت د امنیتي عسکرو او د پولیسو دي. وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بختور شانه ورو.
ځای پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته چیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې دیا لس کسان وجل شوي دي. د دغه حمله سمدستی پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغه دواړو بمی حملو پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه و. د سومالیا استخباراتي چارواکي وای په دویمه چاودنه کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغه بمی حملو تابعې کوله د پیښې د زینې نیولې دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملی کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمباری وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشونه په تیښته مجبور شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د صدر جنرال ترامپ لخوا له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ناڅاپي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پروس کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي. د ای پی خبري اداره وایي خپل مامورینو ته په یوه ایمیل کې مک ګروک ویلي چې د صدر ټرمپ اوسنۍ پریکړه هغه ډیر حیران کړی دی او له تګلارې څخه بشپړه پر شا تاګ دی. د ده په وینا له دې څخه ائتلافي همکاران سره ګډوډ کړي دي. د دې په جواب کې صدر ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي و چې بریټ مګروک هغه نه پیژني، خو د صدر اوباما لخوا په 2015 کال کې په دغه دنده ګمارل شوی و او ټاکل شوی و چې د فروری په میاشت کې به منصب پرېږدي، خو تر هغه وړاندې یې استعفا ورکړه.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویم ورځ هم پارزي توګه بندې د دې د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي او د نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تمنشته چې د کرسمس نه مخکې په دې حالاتو کې څه پرمختګ وشي، ولې چې د ګول یا دوشنبه او نه یسې شنبه په ورځ به سرکاري چوټي او د امریکا سینټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډيږي. د امریکا راتلونکي کال د پاره د بجټ منظوري په لار کې خند د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو د پاره د فندونو منځوري ده. صدر ټرمپ غواړي کانګرس دې دغه دیوال د پاره 15.1 بلیون ډالر منځوري کړي. د صدر په ګمان دغه دیوال امریکا ته په غیر قانوني طریقه راتلونکو لار نیولې شي.
پا په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکو د یو لس شوزو هغه ډله یو هندو مندر ته نه د پریښې چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه ښځې په سرهاو عبادت گزارانو ودرولې چې پکې ښځې هم شامل وي. د پېښه په کیرالا کې له هغه وروسته رامنځته شوې چې د هندوستان سترې محکمې امر ورکړی چې امیندوارې ښځې هم مندرونو ته تللی سي. د هندوانو په یوه مذهب کې ښځې په دودیزه توګه مندر ته نسي تللی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ د ګلو قدر منوردونکو خبري خبرونه دوام لري او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته. د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل د پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې ده. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو لس ساعته مخکې رسیږي او کرایه به یې 1.5 سوه روپۍ وي. تفصیل حمیدالله له پېښوره په دې رپورټ کې راکوي.
رحمان بابا ټرین سرویس با د پېښور نه د فیصل آباد په لاره د کراچۍ پورې بے د دمې او درېدو ریل سرویس وی. د اتوار په ورځ د دې سرویس د پرانستې په مهال د ریل وفاقي وزیر شه رشید وویل دا به د پېښور او کراچۍ ترمنځ د ریل سفر د و نه 9 ګڼو پورې راکم کړي. شاکر الله د پېښور په ریل سټېشن کې سټېشن ماستر دی او دی وایي د پېښور او کراچۍ ترمنځ د دې ټرین یو طرفه کرایه به 1.5 لک روپۍ وي.
دې دیزینا کرایات دا 1350 روپۍ دا د وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسي او دا د کچونکې اکانمي کلاس ته د دې زیاته फायदा هم زمو غریب خلکو د پاره دا او بیا فردر کې دیشي چې د کی مونږ نور ایسي کلاسونه هم پکې بیا ارینج کړو زمو چې کم بزنس کمیونټي دا غي د پاره هم فیصل آباد سپیشلی اوس مونږ سره فلال 4-5-6 ورځې د دې الریډي سټونه بوک شوی دی ریزرویشن فل دی. نو امید لرم چې دا به ډیر خسته غږ کې روانه خر اسپانس د عوامو د پبلسټیم خوش ودی. دا چې په خبر نه کراچۍ پورې 26 ګڼې د دې ټایم دی او 26 ګڼو کې به دا ان شاء الله رسي.
شه رشید اویل دا وخرې لوي 25 ارب قرضدار ده او د 15 ارب روپو پنشن ورکي او 10 ارب روپے په تنهاګانو لګي. خوده وای شل نیو ټرین سرویس بعد راتلونکي کال پورې پیل کړي.
مې چاته وم کې نفع او نقصان کې بغیر پسنجر ټرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں. اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے, 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں, 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی.
شیخ رشید رحمان بابا ٹرین دا پرانستے وڑان دے پہ مطبوعاتی کانفرنس کے حبر اعلان دا اوائل په جانګيري نوخار او ټک کې بعد ریلوی ریلوی سټېشن جوړي او د شلمان د لارې د خیبر ضلع د تورخم پورې با د ټرین نوې پټلې غځي. دا وخت د پېښور او تورخم ترمنځ د ریل زیاتره پټلې اوخته او بلابل حکومتونو د تاریخي پټلې د بیا جوړولو د غرنګ جمنې وړاندې هم کړې دي. د 400 نوخار او مردان نه د سرکولر ریلوی تاولو پروژه د سیپیک برخه ده, خو دغه منصوبه هم له د کاغذونو تر حده ده. د دې ترڅنګ د نوخار نه د مردان او درګې پورې د انګريز د وخت د ریل پټلې هم د تجاوزاتو لاندې او بې مصرفه پرته ده. بیا په داسې کې د ریلوی د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د دریو سیاحتي ټرین سرویسونو د اجراج منه امکاني کول با ډیر کار غواړي. حمید الله, وی او ای ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
دیو خبری خبرونه دا خبره کو وس په بلوچستان کې د ډيري مودینا د رواني وچکالي یاد سوکړې. په دې حواله سره د دیو خبريال نعمت الله سرحدي په خپل رپورت کې وایي چې دا وخت هم د ایالت اکثره ضلعو مرستيال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. په بلوچستان کې د ډيري مودینا بلکې د 13 کالونو بارانونه انتهایی کم شوې دي او د ماحولیت ماهرین دا هم وایي چې په ټول ملک کې د ماحولیاتی یا د موسمیاتی بدلون د لاسه د خلکو په ژوند په زراعت او په نورو ځناورو باندې هم ډیر لوی اثر پریوته. تفصیلی رپورت نعمت الله سرحدی ناورو.
په بلوچستان ایالت کې رواني وچکالی لامل کم زیانونه چې روان دي هغه ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي. د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای وزیر سلیم احمد کوسا چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی د اول د چاغي سیمې رخشان ډیویژن د وچکالی لامل زیات اغیزمن شولی وو، خو اوس د ایالت تر 1500 زیاتو ضلعو مرستیال کمشنرانو په خپلو ضلعو کې د وچکالۍ څخه اغیزمنو کورنیانو او مالدارانو د امداد لپاره په کمه کچه سره د امداد غوښتنه کړې ده. د هغه څخه په ایالت کې د رواني وچکالۍ صحیح اندازه لګول کیږي. ایالتي وزیر سلیم احمد کوسا د یو خبری کانفرنس په مهال د وپاک څخه د امداد ورکولو غوښتنه کړې وه چې بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې د 5 کروڑ روپو خوراکي شیان، خیمې او نور د ضرورت سامان دا وخت و مختلفو ضلعو ته روان کړی دی. خو د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل خان ویډیو ته وویل چې زیات اغیزمن رخشان ډیویژن چې پکې چاغي، نوشکي، خاران، واشوک ضلع شامل دي هلته امداد روانه کړی دی او دا وخت ضلع کلابلا ته هم 10 ټرکان سامان روان کړی چې هلته به په اغیزمنو کورنیو کې بیشل کیږي.
اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ روان دی دا سامان دا کل عبداللہ سے ڈیمانڈ مجھ لہرا لی 10,000 فیملی زپارا فی الحال دوبل ڈسٹرکٹ سے مجھ گھر ڈسٹرکان گورو 3,000 ڈسٹرکٹ زپارا چی دی اس مر سامان داغا کر مجھاست ہو کل عبداللہ فوڈ آئٹم دی پدے کہ برا استا چاول استا چولی استا دال دالون اور پان وان استا ہر شے استا نان فوڈ کی مجھ ٹینٹم استو جرکینز دی واٹر ٹینکس دی رضائی دی مطلب ہر کم دغه د یو کور دغه ضرورت یا سامان ضرورت سامان کرده مجاست ڈسٹرکٹ سب ڈیمانڈ راضی ان شاء اللہ مجھ بغا اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ بند یو دغه راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو خپل عوام سره د ولاړ ان شاء الله الله بخیر.
د پی ڈی ایم ای ډایریکټر فیصل خان نور زیاته چې دا وخت د کوم مزلو څخه د امداد غوښتنې را روانې دي هغه ته دوی په واري واري امداد روانوي. دغه رواني وچکالی نه یوازې کاریزونه چینې وچې کړې دي بلکې د مځکې لاندې د اوبو سطح هم ورځ په ورځ لاندې روانه ده. د پبلک هیلت انجینیرینګ د یو افسر په وینا د هر هفتې په حساب د دوی 2-3 برمې وچېږي، بیا دوی بورینګ نور کښته پسې ووي. که چیرې دا صورتحال روانو د بلوچستان ایالت زیاتره منطقې به د اوبو د نشتوالی سره مخامخ سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم زو سوابی ته چیرې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه فکری غونډه سوې ده. د غونډې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. تفصیل په تېره خپرونه کې زموږ همکاري سمینه احسان زموږ له خبریالي سادیه قاسم شاه څخه پوښتلی اورېدو ته یې ور بیا ستاسو پام راګرځو.
د پښتون تحفظ تحریک پښتون تحفظ مومنت یو ورکشاپ شوی دی. دکې ورکشاپ د داتې کوم چا جوړ کړو تک غونډه هغه د پښتون تحفظ تحریک چې کوم د سوابې ضلع غریبي هغه د غونډه جوړ کړې وه او دې کې زیاتره د پښتنو چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي د پښتنو کم سیاست مقامی او قومی وسائل او کې ته پښتنو برخه په دې ټولو مختلف قسمه موضوعات باندې مختلف غړو خبرې کړې دي او لیکچري ورکړې دي. د سوالبې پښتون تحفظ مومنټ کم غړي لیاقت یوسفزي هغه سره زموږ خبرې شوې او هغه تر مخه تک غونډه ذکر جوړه کړې شو چې 13-12 میاشتو کې چې کوم د پښتون تحفظ تحریک جوړ شوی دی نو د دې څه پیغام دی او دا د پښتنو چې څه قسمه پاسون دی دا غیر نظر او فکر د خلک چې دا ټول راجمع کړي او چې کوم د دې غړي دي هغه یو ځای کې نه او داسې فکری او سیاسي مسلو باندې خبرې وکړي او ځان پوه کړي. نو دا ورکشاپ د دې مقصد لپاره جوړ کړی شوی
او په دې کې جی سوک سوک وو په دې کې او دا ورکشاپ کراغو په دې کې برخه اغستون کې سوکو طالب علمان وو مقامی خلک وو جی
تک چې ما تاسو ته خبره کوله چې دې پروګرام کې چې خبرې کړی نه لکه د پښتون تحفظ مومنت چې کوم ځای مختلف ځایي مختلف کلو باندو خلک چې کوم دې تحریک سره تړون لري مرستې کوي هغه دې کې شریک شي شیرین دې کې ول شیرین یا سبزی چې یو مهم غیر د پښتون تحفظ مومنت سره هغه د کانی وسیلو او بیا د مکانی وسیلو او پښتنو هغه کې پر شری په یو کې انټلیکچر ورکو بیا دا غشانت یو مکانی وکیل دی یوسف علی خان د پښتنو تاریخ په حق له الیکچر ورکو بیا په کې کوشن انسرز مو شو ځانه د مشران ټول پکې شریکو او هدا ته سید عالم محسود د پښتنو چې کوم د پاکستان کې سیاست او بارن سیاست او پښتنو باندې د اثرات غریب باندې لیکچر ورکو او دې پروګرام کې د پښتون تحفظ تحریک منظور پښتین مشر چې هغه هم ناستو د پروګرام ته له سره نشورو او دا پښتون روانو په مختلف اړخونو باندې خبرې وشوې او د پروګرام اخري برخه چې کوم اوس هم روانه ده په سوابه کې هغه کې منظور پښتون چې کوم د پښتنو تاریخ پاتې شوی تحریکونه پاتې شوی دي هغه باندې خبرې وکړي او بیا اخري کې به منظور پښتون د کوم د تعاد پښتون تحفظ مومن چې د کړي حق له وایي چې دا سره د تاریخ څه دی او دا به مخکې څه کوي خو بنیادی توګه باندې د ټول ورځنی غونډه چې وا د ورکشاپ شو دی مقصد دا چې کوم پښتون تحفظ مومن سره خلک دی راځي کیږي هغه د نظر او فکر کې یو والی راشي او هغه په دي مختلف مسلو باندې پوه شي چې پښتون تحفظ مومن سره هغه بیا مخ کې دی په دې اړه نو د دې تحریک بیا سلاره دا څه نظر دی دا ټول غونډه د دې لپاره ده.
صحیح پښتون تحفظ مومن وسه پوری چې سومره لیدل شي د نډي غټي غټي جلسې کې بیا چې هر کله په هر یو ځکه جلسه کوي نو هغه ته د حکومت لخوا او بیا د امنیتي ادارو لخوا هم د ډیرو مسلو سره هم مخ دی په دوی باندې پابندي هم په میډیا باندې داده چې میډیا پاکستان کې چې کوم میډیا د هغه د دوی خبرګون نه خای دی غونډه کې سدي سي مسله خو نه وا چې کم خلک راتلل دی لا هغه هم تنکړی شوی یا هغه ته سم مسلې بلاره کې جوړ کړی شوی
دا چې سم مسله په دې کې ځکه نه ښکاری دا چې دا زیاتره دي کې چې کوم ځای خلکو هغه سپیکر زوري خبرې کولې او تمه دا چې دا یو جلسه نه و دا یو ورکشاپ کې کوشن انسرز دي تاسو نه کې څوک څه ولجن سره مسله لري یا مختلف لای لري نو هغه په دې داسې ورکشاپ کې شریک کول شي زما په خیال د پښتون د دې غونډې مقصد او تاسو به نور غونډې په نور ځلو کې هم کیږي زما په خیال د دې تحریک ته په دې دا تحریک خوري نه وي لا کال هم نه دی پوره شوی نو دې تحریک ته په یو کال کې چې کومه مسلې مخې ته راغلي زما په خیال د دې قسمه ورکشاپ د لاري دې چې کوم غړي دي کوم مشران دي په شران دي پکې هغه غواړي چې په دې مختلف مسلو باندې یو تدریس جوړ شي یو رائے جوړ شي رائے کې یو فکر کې یو والی راشي چې د دې غونډو نه مختلف قسمه بیانونه نه زی او بیا مسلې نه جوړې دي نو زما په خیال دا دې ځان منظم کول یو هڅه شروع کړې ده.
صحیح ډېر مننه صدیق قاسم شاه تفصیل راکول
ډېر مهربان
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویمه ورځ هم په ارزي توګه بند دی او د دې د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي چې نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. امریکا کې حکومت د بجټ په سر باندې د اختلاف په وجه بند شوی دی. تفصیلي رپورټ په وایس اف امریکا رپورټ دی محمد عالمگیر تیار کړی تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا وفاقي حکومت او د دوی روانه چارې نن په دویم ورځ هم نیمه تړل شوې وي. په امریکا کې روان دي صورتحال نیغ په نیغا سر د حکومت لپاره کار کوونکي اتلک سرکاري نوکرانو باندې هم پریوزي د چا نیمه برخه چې بغیر تنخواه د نوکرو لپاره راځي. د کریسمس د چوټیانو وروسته به صدر ترامپ او کانګرس مشران کې نیچ د دې مسلې څخه حل راوباسي. امریکا کې د ګل یعنی دوشنبه یا د نهې یا سه شنبه پر ورځ د کریسمس چوټي ده او سینټ به سکار نه کوي. په امریکا کې د کانګرس او صدر ترامپ ترمنځ د اختلاف او په نتیجه کې حکومتي چارې بندیدلو علت د مکسیکو او امریکا په پولا دیوال لپاره فندونه دي. صدر ترامپ ته کانګرس څخه غواړي چې ورلره دیوال شل بلیون ډالرو کې 15.5 بلیون ډالر ورکړي شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. صدر ترامپ د خپل کاندیدای په وخت خپل وټرانو سره لوس کړو چې دا دیوال به دروي چې د غیر قانونه کډوالو لار بند شي. په دې دیوال به ټوله ټاله شل بلیون ډالر خرچ راځي. صدر دا هم ویلی وو چې دیوال لپاره پیسې به د مکسیکو نه اخلي خو مکسیکو ورسره دا خبره نه ده منلې. صدر ترامپ تیر سهار په خپل یو ټویټ کې ویلی وو چې هغه خپلې چوټیانې منسوخ کړي دي او وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې کار کوي. دغه میرمن میلانیا ترامپ هم خپل زوی سره فلوریډا ته تللې. تیر ورځ د سینټ کاروایی د دسمبر 28مې پورې ځنډېدلو اعلان پس نائب صدر مایک پینس د سینټ اقلیتي ډیموکرات ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړي. پرون صدر ریپبلیکن پارٹی غړو خپل سر سلاکارانو سره هم په وایټ هاوس کې د پولو امنیت په موضوع خبرې کړې او په دې باب خبريالانو سره ټلیفوني مرکه کې د سپینې ماڼۍ چارواکو څخه د ناسته کې د ډیموکراټانو د غیر موجودګۍ په اړه وني پوښتنه هم وشوه. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل تر مخه تر سوچي سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوی نوي تر هغه به په سمامله باندې وټونه نه چولي کیږي. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې د دې ګوند مشرې میرمن نانسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری ګډ بیان کې ویل شوې ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومتي چارې دوامدار ساتلو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د سینټ لخوا وړاندې څخه پاس بل هم دی. د ډیموکراټانو تر مخه د سینټ نه پاس دغه بل کې د صدر ترامپ ناقصه دیوال منصوبې پر ځای د پولو امنیت نور مؤثر او پیاوړی کول لپاره کافی پیسې هم یې خودلې شوې. کوچری صدر ترامپ او ریپبلیکن ګوند بیا هم غواړي چې حکومت نور هم بند وساتي. نو نوی منتخب کانګرس کم کې چې د ډیموکراټانو اکثریت ته او را روانه میاشت نه خپل کار هم شروع کړي کولی شي چې د قانون سازۍ د لاندې حکومت اوپرانځي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د نوریدونکو د ریوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډي به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کموي.
دیزی نه کرایه ده 1350 روپی ده دا به وایا فیصل آباد کراچی ته رسی او د خبر نه کراچی پورې 26 غنټې ده دی ټایم ده او 26 غنټو کې به ده ان شاء الله رس.
په بلوچستان کې د ډېری مودې نه روانې وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند سر پرېوتې. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په شلو ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ باندھے یو دغه راغلی دی قدرتی آفت ان شاء الله موږ خپل کوشش پوره کو خپل عوام سره دا ولاړ ان شاء الله الله بخیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د سونامی له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 350 تن نږدې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتې دی. همسي
اواز خو کې د خبرونو تفصیل ته
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه شوې ده. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو له ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید نن کړې ده. نوموړي ویلي حکومت په سل ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولې دي او دا هم ویلي چې حکومت پلان لري له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدل کړي.
په بلوچستان ایالت کې وچکالی یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتی دودا دا وخت ایالت اکثر ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وای چې متاثرو ضلعو ته امداد مرحله وار روان شوی دی. د تیر شروع یا چهارشنبه په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په شلو ضلعو کې د 15 لکو نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثر شوي. هغه زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوي دي.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برای شپه د سونامی له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 843 ژوبل دي. د دوی په وینا 28 نور خلک بے درکه دي. د هغه هیواد د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي نه خو ټول اغیزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایي مرکزونو د ټولو اغیزمنو په اړه راپورونه ورکړي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په یو بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبله په دریو سیمو جنوبي لامپانګ او د سماټرا په سیرانګ او پانری ګولانګ برخو کې رامنځته شوي.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویم ورځ هم په ارزي توګه بندې ده. د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي او د نیم نه زیات به د بغیر تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تمه اجنشته چې د کرسمس نه مخکې په دې حالاتو کې څه پرمختګ وشي ولې چې د ګول یا دوشنبه او د نهي اسې شنبه په ورځ په سرکاري چوټي او د امریکا سینیټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډيږي.
د صدر ډونلډ ټرمپ له خوا له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نصابي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي.
د سومالیا سرخار مغدیشو کې خبرګو بمی چاودنو کې لکته لګت یا لس کسان وجل شوی او ولس نور جوبل شوی دی. په وجل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتی عسکر او پولیسو دی. ځای پولیس وایي لومړی چاودنه صدارتي مانی ته نږدې یو ځان وجون کې تنکړی چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړې. په دغه ځان وجون کې حمله کې دی لس کسان وجل شوی.
په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکو د یو لس شوزو هغه ډله یو هندو مندر ته نه ده پریښی چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه ښځې په څلهاو عبادت گزارانو ودرولې چې پکې ښځې هم شامل وي.
او په فرانس کې پرون ډیر کم خلک د یلو ویسټ یا زیړ جاکټ مظاهره کوونکو په شکل کې راوتی وو. خو د دې باوجود هم د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ ځنختی شوی. فرانس کې دغه مظاهره د 18 نومبر نه شروع شوې چې کله نه په تیل باندې زیات ټیکس اعلان شوی وو. د دغه مظاهره د تحریک په شکل کې بدلی دوه پس د فرانس صدر په ټیکس او تنخواګانو کې د مراتو اعلان هم کړی وو. د فرانس چارواکي وایي پرون د خالی پورز نږدې 8 سره مظاهره چیان د فرانس په لارو کوڅو کې راوتی وو او پولیس وایي یو اتیا پکې نیولې هم دي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعات سوایي تاسو به تی خبرې زموږ همکار مختار خلیل.
د خیبر پختونخوا د پولیس یو ډیر ځوان عمر افسر طاهر داوړ د اکتوبر په 28 تاریخ چا غیب کو او د نومبر په 14 تاریخ د هغه مړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راخکلی کرخې ډیورن لاین نه سو قده بلری په باچای لار کې پروت اوموندلې شو. د مرګ نه وړاندې طاهر داوړ په خبر کې د کلیوالو علاقو یعنی د ایس پی رورل په اوغدا لګیدلې وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د ایس پی داوړ د قتل د سرخط لاندې خپل یو تفصیلی اداریه کې د ایس پی طاهر داوړ پناتر سره قتل او د دې قتل د تحقیقاتو په عمل تفصیلی بحث کړي دي. ډان د خپل اداري په شروع کې لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ د اوچتې دو او د دې د قتلې دو په تحقیقاتو چې څومره د رازدارۍ نه کار اخستې شي په دې پویدل ګرانه خبره ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیس د ستر افسر سره چې د ظلم نه ډک کم افسوسناک سلوک شوی دی او هغه هم یو داسې پولیس افسر سره چې د تراګرای خلاف په جنگ کې په لومبي صف کې جنگېدو، دا یقینا چې د دې خبرې غوښتنه کوي چې د طاهر داوړ د قتل د ښه په ایمانداری سره په صفا سوتره طریقه او په پوره محنت سره تحقیقات وکړی شي او مجرمانو ته دی عبرتناک سزا ورکړی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د طاهر داوړ د قتل د سم دستي تحقیقات او کولو د حکم باوجود داسې معلومیږي چې حکومت دې معاملې له دوران ماشورې د شکل په ورکولو دا ګنجلک او معما ساتل غواړي. ډان خپل اداریه کې زیاتې چې د حکومت د ایس پی طاهر داوړ په معاملې کې د قصدنی ناراستیا او د دلچسپۍ نه اخستو رویې ته د کتونه پس ځینو پارلماني غړو او د بشري حقوقو مرستیالانو د حکومت د دې چالي په حق له تپوسونه شروع کړی دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ممبرانو په مطالبه صوبایي حکومت په 13 چهارشنبه د اسمبلی ممبرانو ته د بندو دروازو درنه د ایس پی طاهر داوړ د قتل د حال احوال په تیرولو صلاح شوی دی. خو دې له وخت نیټلا نه د ټاکلې شوی. ډان لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ خپلوانو په 28 اکتوبر د ده د اغوا کېدو اندېښنې څرګنده کړې وي، ځکه چې هغه سره د دوی رابطه نه کېده. خو د ایس پی طاهر داوړ د خپلوانو د شور غوغا باوجود دوره دې پس د حکومت یو ترجمان د طاهر داوړ د اغوا خبرونه او اندېښنې خندنه وبللې او په سختو ټکو کې دا خبره وکړه چې هغه پیښور کې صحیح سلامت دی. ډان لیکي چې ایس پی طاهر داوړ تر هغه سره سوسو ځله مخامخ شوی وو او یو ځل په خودکش حمله کې بچ شوی وو. هغه ځان ته تر هغه سره جنگ نه یو ذاتی جنگ جوړ کړی وو. په دې سبب د طاهر داوړ سر هر وخت په خطر کې وو. حکومت له پکارو چې د طاهر داوړ د کورنۍ فکرمندو ته په سنجیدګۍ سره کتلې وې. اداریه زیاتی چې دینه پس پر لپسې د راښکاره کیدونکو واقعاتو په څنګ کې د طاهر داوړ مړې د افغانستان په سرحدي سیمه کې اوموندې شو، بیا د ده د مړي تورخم نه پاکستان ته پراړولو افغان حکومت سره د پاکستان یو سفارتي لانجه راپورته شوه. د دې سفارتي لانجې تر اوسه پورې په هیر هم څه وضاحت ونه شو. د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو لپاره یو وطني شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده، خو د طاهر داوړ رور دا جی آی ټی نامنظوره کړې ده. په دې بنیاد چې د طاهر داوړ په قتل کې دوه ملکونه ککړ شوي دي، په دې سبب د دې قتل تحقیقات په بین الاقوامي سطح وشي. ډان لیکي چې دا هم یو ښکاره خبره ده چې طاهر داوړ د موجوده غیر مشهور سیاسي تحریک مرسته هم کوله. په دې مابین کې د کورنو چارو د وزیر مملکت دا بیان چې د طاهر داوړ معامله ډیره حساسه ده او تبصره پی نشي کېدی، نور هم دا معامله شکمنه کوي. ډان د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د طاهر داوړ د قتل په حق له پارلماني غړو ته د بندو دروازو دننه د حال احوال تیرولو د صوبایي حکومت تجویز قیاسونه نور زیات کړي دي. دا قسم حال احوال تیرول څه نوې خبره نه ده، ځکه چې د پاکستان حکومت تل داسې معاملو سره د قومي سلامتیا یو لوی شمیر مسلې تړي. د کال 2011 په مئی کې د امریکې د خصوصي فوج ایبټ آباد کې د ایکی یو تن یعنی د اسامه بن لادن د وجلو دپاره د شوی کار روای په حق له هم پارلیمانی غړو ته د بندو دروازو دننه د امریکې د فوجي کار روای حال تیر کړی شوی وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې نور ریپورټونو ته اوس ادامه ورکو او ځو هم د افغانستان لوري ته، چیرې چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی کمانډان جنرال سکاټ میلر د ننګرهار له والي سره په یو ملاقات کې هغه ته ډاډ ورکړی دی چې امریکایي ځواکونه به له افغان ځواکونو سره هلته مرسته جاری ساتي. نوموړي دا ګنګوسې بللې دي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي. نور تفصیل عدنان رشید په دې رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي د افغانستان نه د امریکا پوځونو د وتلو خبر صرف ګنګوسې دي. نوموړی وایي دغه ګنګوسې یې په اخبارونو کې لوستلې او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملاو شوی. د افغانستان طلوع ټلویزیون د ویپانې ترمخه خاغلی میلر د ننګرهار گورنر سره ملاقات په وخت باور ورکړی که د پوځونو وتلو حکم ورته میلاو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرستې جاری ساتي. خاغلی میلر وایي افغان عسکرو لپاره به د دوی مرستې هم دغه شان جاري وي که څه هم د دوی عسکرو شمیره راکمه کړل شي. په دغه رپورت کې د میلر د خولې لیکل شوي چې د افغان عسکرو په اړه خو خبرونه خپریږي خو طالبانو ته د دې نه زیات نقصان رسیدلی دی. جنرال میلر وایي اکثره ما ویلي دي او زما په خیال دا مهمه خبره ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل پکار دی او دا مسله په جنگ جګړې نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه دا یې وخت دی چې دا شخړه ختم شي او دا به هغه وخت کیږي چې افغانان د افغانانو سره خبرو اترو ته کینی. جنرال میلر وایي بهرني ځواکونه په افغانستان کې امن لپاره راغلي او غواړي چې دغه هیواد قومي مفاد خوندي کړي. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته ځکه راغلي یو چې دلته امن راشي او تر سرحد پورې په ټول افغانستان کې یووالی راشي او قومي مفاد خوندي کړل شي. جنرال میلر دغه وینا په داسې حال کې کړي چې رایټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د دوه امریکایي چارواکو د خولې لیکلي وو د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په دې غور کوي چې د افغانستان نه په زیاته شمیره کې پوځونه راوباسي. د امریکا دفاع وزارت په دې خبر کوم تبصره نه ده کړې او نه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په دې اقدام باندې څه ویلي دي، خو دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټر خبری ایجنسی ته ویلي چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځونه په افغانستان کې موجود دي او امریکا غواړي چې د دې نه زیاته شمیره راوباسل شي. یاد دی وی چې نور جزئیات د دې ویری نه دی ورکړی شوی چې حسینه چې د طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو اترو اثر واچوي. د ستمبر په میاشت کې صدر ډونالډ ترامپ د افغانستان لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ټاکلی وو. په تیر سو میاشتو کې نوموړي د طالبانو سره په قطر کې او ابو ظبي کې ملاقاتونه کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com. د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي چې د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاو د دیش ولایتونو لومړی نتیجې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لومړی نتیجې به په نږدې وخت کې اعلان شي. حکمل روان نه په تفصیلی رپورت اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیشن ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایا پایلې اعلانوي. د دې کمیشن ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل دای وای مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیر شپه مو نو وخت د ننګرهار ولایت لمړنۍ پایلې اعلان کړې او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې عمله یې زیات وخت ونیو.
تر ډېره حده پورې د ملت سره د خپلو موکلینو سره اړیکنه درلوده، خدمات یې ارزنه کړل. یو شمېر وکیلان خپل ولس مخه راولی وو، ولې یو شمېر وکیلان ادعا کوي چې موږ د یو مهندس شوي پروسې له مخې چې کمیسیون د انتخاباتو شکایاتو تنظیم کړی وه، هغې له مخې موږ ناکام شوي یو. انتخاباتو تصمیم ده چې دوی ناکام شوي دي په ځای باندې بل څوک راغلي. د دې په خاطر باندې چې ډیموکراسي ژوندی پاتې شي، د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي دي هغو ته قناعت ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسی جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي، ډېر کم پکې د تېرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې همدا نوې څېرې هم په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د ولسی جرګې د ټاکنو په اعلان شوي ابتدایه پایلو ته یو شمېر هغه پخواني وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس اشرف غنی سرسخت نیوکه کوونکی څرګند شوی وو لار نه ده پیدا کړې. په کندهار کې لالی احمدزی، په خوست کې همایون، په ننګرهار کې حاجی زهیر قدیر او همدارس، په بدخشان کې لطیف پیدرام دی ولسی جرګې هغه پخوانی وکیلان دي چې یو ځل بیا دی ولسی جرګې ټاکنو لپاره نومان شوی وو، خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې نومونه نه دی راغلي. د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو انتظار خادم لډیوی سره په خبرو کې وویل چې لا وکیلانو څخه دی ولس نه رضایتي په ټاکنو کې د پراخو درغلۍ او پلان شوي دسیسې د دې لامل وګرځېدی چې یو شمېر پخوانیو وکیلانو د بریالیو وکیلانو په ابتدایه لیست کې شامل نه شول. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال وویل چې د دې ادارې په ټولو چارو کې بشپړ شفافیت شتون لري او ټولو شکایتونو ته رسیدګي کیږي او د اعتراضونو او شکایتونو له پروسې پرته د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه اعلانېږي. د ولسی جرګې انتخابات چې د تېر اکتوبر په 16 او 21 نیټه د غزنی ولایت څخه پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې ترسره شوي، د شوې ژمنې له مخې په یوه میاشت کې باید پایلې اعلان شوي وای. خو د یوې میاشتې په اضافه کې دو سره بیا هم د ټاکنو کمیسیون د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ابتدایه پایلې نه دي اعلان کړې. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا ډیوه ته غوږ یاست قدرمنو اوریدونکو. اوس هم یو بل رپورټ چې په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د څونامي له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 350 تنه نږدې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. تفصیل ورباندې زموږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د انډونیشیا د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې بیگا شلمنټ او 9 بجې راغلی سمندري طوفان یا سونامی په سونو کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ ډوبې کړې یا ړنګې کړې دي. چارواکي وایي په ساحلی سیمو کې د ځمکې نه د خټکېدلې وور راپورته کېدل وروسته په سمندر کې د لوی کچې طوفان یا سونامی راپورته شو چې د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې لږ تر لږه 222 کسان مړه کړي او د 343 نه زیات کسان جوبل کړي دي. په انډونیشیا کې د بیړني حالاتو په وخت د انتظام د ادارې چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا سونامي کې تر اوسه 28 کسان لا درک دي او د مړو په شمیر کې زیاتوالی راتللی شي. د دغه ادارې چارواکي وایي سونامي د جاوا جزیرې، بینټن صوبې، پینډګلان سیمه ډېره ځپلې ده، چرته چې اوجنګ پارک او د سمندر په غاړه یو شمیر نور د سیلګری ځایونه دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو په وخت د ژغورنې د ادارې وایاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدلو وروسته د شپې شاوخوا 9:30 بجې سمندر په غورزنګ شو او لویو لویو څپو یې په سونو ودانۍ تباه کړې دي. هغه دغه سونامی یا سمندری طوفان کې د یو سل اتش پیته کسانو د مړینې او د 1515 سلویخ د جوبل کېدلو پخلی کړي او ویلي دي چې د دې ترڅنګ دیرش کسان بې درک دي. د جنوبی سماترا او غربی جاوا جزیرو په ساحلي سیمو کې د دغه طوفان نه وروستو مرستندویا ادارو د غورځېدلو ودانیو د ملبونه د مړو او جوبلو د راویستلو کار شروع کړی دی. چارواکي وایي کېدای شي چې دغه سمندري طوفان له دې امله راغلی وي چې د ځمکې نه د خوټکېدلي وور راپورته کېدلو له امله د سمندر دننه ګټان خوځېدلی وي او هغې د سمندر څپې په غورځنګونو کړي وي. وایاند ویلی دی چې د طوفان نتیجه کې بې کچه تباهي شوې ده او د مړو شمیر کې نور زیاتوالی راتلی شي. ویل کېږي سمندر نه راپورته شوې څپې د 1500 تر 20 میټرو پورې اوچتې وي چې هغې د ابنای سندا په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ لاو کړي دي. انډونیشیا د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې دغسې زلزلې او سمندري طوفانونه راځي. په دې وروستیو کې د سلاویسی نومې جزیرې په پالو ښار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د انډونیشیا په غربي سماترا جزیره کې د 9.3 زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,80,000 کسان وژلي شوي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان نن په خپل یو مضمون کې لیکلي دي چې د افغانستان جنگ د لاسا پاکستان ته د اټمی وسلې په شکل کې لویا ګټه ترلاسه شوه. په دې مضمون کې نور څه لیکل شوی د دیوا خبريال الیاس خان به تاسو خبري.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی دستاویزاتو کې دا خبره پټاګه شوې ده چې پاکستان د افغان جنگ له وجې خپل اټمی پروګرام او وسلې جوړولو کې کامیاب شوی وو او دې لړکی چین هم په امریکای زور ورکړی وو چې د پاکستان ملاتړ وکړي. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه دا انکشافات د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی د 1900 د لسیزې د کاغذونو نه مخې ته راغلي دي. تقریبا 1.5 کال وړاندې خبر کړی شوی کاغذونو کې ویل شوی دي چې د چین سنټرل ملټری کمیشن په خوانه چیرمن ډنګ شاپینګ په امریکا زور ورکړی چې دوی دې د پاکستان اټمی پروګرام باوجود د دوی مرستې کوي. اخبار وایي چې د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ کې په اگست 1904 کې خفیه کاغذونو باندې مشتمل رپورټ تر مخه واشنگټن ته هغه وخت دا پته لګیدلې و چې پاکستان د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه کړی دی او د پاکستانی چارواکو لخوا د انکار باوجود امریکې ته دا خفیه اطلاعات ملاو شوي وو چې پاکستان د اټمی وسلو یو برابر ساخت یا ډیزاین جوړولو په لور روان دی. دیوا ریډیو چې د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین نه د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ د دې رپورټ په حواله سره وپوښتل چې په نړیوال سیاست کې دا رقم پالیسیانې څه په ګوته کوي. نو هغه وایي
کس طریقے سے ڈینگ شاپنگ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس وقت کے امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے براؤن کے ساتھ, اس کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں اس کو پریشر کو کم کریں تاکہ
زما په خیال دے رپورٹ کی چکم یو نوی زاویہ دانو حقا دا چین رول دے چی سرنگی بیجنگ دا اسلام آباد دا گٹو خیال لرلو او دے کی سنگ دا حقا وقت دا چین دا سنٹر ملٹری کمیشن چیئرمین ڈینگ شاپنگ دا امریکی دا حقا وقت د دفاع سے قطر په دې خبره قائل کړو چې امریکا دې د پاکستان د اټمی پروګرام په حواله سره چې کوم فشار اچوي نو دا دې کم کړي ځکه چې پاکستان خپل ټول پام د افغانستان جنگ باندې واچوي. نو دغه رنگ پاکستان ته موقع ملا شو او دوی خپل ایټمی پروګرام او وسلې جوړول جاری وساتل شو. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې واشنگتن مجبور و چې د هر څه اوزغمي او دې لړکې په نړۍ کې د ایټمی وسلو نه خپرېدو په حواله سره خپل ساق خراب کړي، چې له وجې دوی پاکستان ته سیکیورټی مرستې ورکولو د کانګرس د ګامونو پر ضد تلل وو، او کچرې امریکې داسې نه کول نو بیا هند د پاکستان په ایټمی پروګرام باندې برید هم کولی شو. رپورٹ وای چې دویمه لار امریکای سره داوا چې د دې پروګرام لوجه پاکستان سره خپل سکیورټی اړیکی ختم کړي، خو دې ګام سره د پخوانی شوروي اتحاد سره افغانستان کې د طالبانو مزاحمت په کمزور کېدو، چې لوجه به سویلی آسیا کې د امریکای د ډېر مودې سیاسي او سکیورټی ګټې خطر سره مخ کېدې شوې، او د دې وجه پاکستان خپل ایټمی پروګرام په آزاد مټ مخ په وړاندې بوتلو. په دې رپورٹ کې خبرداري ورکړل شوې وو چې په دې دواړو کې د هر یوې فیصلې ډیر زیات نقصانات کېدې شي، خو رپورت زیاتوي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د شپږو کالو په دې موده کې د 3 ارب او 40 کروڑ ډالرو سیکیورټی امداد جاری کړی شوی و. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو، او سم زده پېښور لوري ته چیرې چې ایالتي حکومت وایي د ریټایرمنت یا له سرکاري ملازمت څخه د تقاعد عمر له شپېتو څخه و در شپېتو ته د غزولو د پاره چې دینو دی کار کوي. تفصیل حمید الله په دې رپورت کې.
د پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنت او د دایمي رخصت حد د شپېتو کارونه درې کاله نور زیاتول غواړي، او دا حد درې شپېته کاله کول غواړي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله ځکه کوي چې دلته د وګړو جن سیوا شوې دی.
په امریکې کې ولایت کې 67 ایئرز، کله زمونږ 1947 کې 40 کا 45 کاله په دې چې لایف ایکسپیکټنسی دونه 1973 نه پاس نه دی چینج شوی، چې 1947 کې 45 کاله نو لایف ایکسپیکټنسی 83 کاله، چې 1973 کې 60 کاله نو لایف ایکسپیکټنسی 55 کاله، اوس کو لایف ایکسپیکټنسی 67. ججز اسیم 63 باندې
د نړۍ هیوادونه د وګړو د اوسط عمر په مناسبت سره د سرکاري نوکرو د اهرنی حد د پاره عمر ټاکي، خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله د حکومت د مالی مشکلاتو د راکمولو په خاطر هم ده. که هر څو یو سرکاري ملازم به په خپله خوخه د ریټایرمنټ فیصله د درې شپېتو کالو د عمر نه وړاندې کولی شي، خو حکومت خوشبینه دی چې دا به د کال په سر د ریټایر کېدونکو ملازمینو شمیره راکمه کړي.
اگر پزے بیا تو بل کا سمالے دا غتن خام بیا لے دا ب ٹول لا اپشن ارلی ریٹائرمنٹ کو خلق کا گشتی شی کم از کم اپشن دا.
د پښتونخوا د کال 2013 او 2019 د کلیزي بودیجه تفصیلی راپور کې لیکل شوی سخ کال با صوبایي حکومت 8 بلین روپے په پینشنونو کې مصرف کړي. په کال 2019 کې دا رقم 53 بلین روپے وو، او په کال 2020 کې دا رقم 10 بلین روپے اندازه شوی دی. د پښتونخوا د کلیز بودیجې 14% برخه ریټایر ملازمینو ته په پینشنو ورکولو مصرف کیږي. 55% برخه د موجوده ملازمینو په تنخواګانو لګي. د صوبې د معاش او فینانس محکمه وایي په روغتونونو کې د ویړیا داروګانو د کروندې د پاره اسانتیاو او د سکولونو په اسانتیاو لګیدونکې رقم ځکه راکمیږي چې د تنخواګانو او پینشنو مصرف د خطرناک حد پورې زیاتیږي. په کال 2009 کې د صوبې درنه د پینشن مصرف فقط 2 بلین روپیا وو، په کال 2010 کې دا 11 بلین، په کال 2010 کې دا 11 بلین روپیا، او بیا په 2012 کې 14 بلین روپیا شو، خو په نورو 5 کالو کې تر 80 بلین روپو پورې دا مصرف را ورسېد. سیړونکي وایي د ریټایرمنټ د عمر حد زیاتول به د دې مسلې مخه ونه نیسي، او دې لپاره د ولس لپاره د سرکاري نوکرو پر ځای د روزګار نورې موقع لټول وي، او دا ځکه چې د کال 2009 او 2013 ترمنځ د صوبایي ملازمینو شمیره 1.5 لک نفر زیاته شوې ده. حمید الله، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټوئیټر آی ډی دا @VOADW. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.